په لمړی سر کې خو زه د ټولو شهداو ته دعا کوم او د دوی کورنۍ ته د سختان تعالانه صبر جمیل غواړم. خدای دوی ته توان ورکړي چې دغه ستر غم په مقابل کې توان او طاقت ورکړي. دا د اټکل وړ خبره داسې او پیښه په افغانستان کې خاصتا د پلازمینه په کابل کې کیږي، په دې خاطر چې که تاسو پیات ولرئ پروش کال د شاه شهید پیښه وشو چې په هغه کې هم په سلهاو افغانان ټپیان شو او شمېره یې زما په یاد نه دي خو شاوخوا اتیا کسان شهیدان شوي وو. او بیا پاکستان ژمنه وکړه چې موږ افغانستان سره د سولې په راوستو کې همکاری او مرسته به وکړو، موږ ته وخت ورکړي. او بیا د دوی د ژمنې په اساس افغانستان دولت خپل هغه تبلیغاتي کچه هم ټیټه کړه او د پاکستان په مقابل خاموشي اختیار کړ. او سږ کال چې وشو بیا هم پاکستان وویل چې موږ ته تر مارچ میاشت وخت ورکړي او موږ طالبان دې ته وهڅوو او خپل نفوذ به کار واخلو چې دوی خبرو اترو ته حاضر شي. خو نه یوازې چې ټول دغه ژمنې تش وو او عملي نه سو، طالبان د عمري په نومه د خپل عملیاتونه پیل کړل چې په کندوز دوی ناکام سو، په نور ولایتونو کې دوی ناکام سو او وتوانېدل چې د وینې حمام جوړ کړي په کابل کې. آیا دا د امنیتي ارګانونو ضعف یا ناتوانی؟ موږ باید څو ټکې ته پام وکړو. یو چې زموږ په ګاون کې یو اتومي او ډېر قوي حکومت چې پاکستان ده هغوی موږ سره په جنګ کې دي. که موږ دا غواړو چې اعلان وکړو که نه وکړو، خو رښتیا دا ده چې حقیقت دا ده چې دا جنګ د پاکستان لخوا د افغانستان د ټول مملکت او خلک پر ضد دي. موږ هر څومره چې دغه جنګ له تاریخ څخه ځان لرې وکړو دا خلک ته د منلو وار نه ده، خلک پوهېږي چې ستونزه پسه ده. آیا دا ناکامي وو؟ بالکل یو ناکامي وو. که تاسو وګورئ چې دا موټر څنګه راوستل شوی ده او دلته پارک شوی ده او دومره بې احتیاطي چې شوی ده، بالکل دا یو ناکامي ده. او د دې ناکامي له وجې نه باید رئیس جمهور ولسمشر ځینې خلک له کاره وباسي او لرې کړي او نوی خلک چې ښه توانایي لري باید په مختلفو برخو کې دوی وګماري. که داسې فکر وشي چې دا آخري پیښه وو نور نه کیږي، دا اشتباه ده، دا غلط ده، دا آخري نه وو، دا اولي هم نه وو، آخري هم نه وو. متاسفانه دا جنگ مخ په اوږده کېدو ده او اړتیا ده چې افغانستان حکومت خپل
مننه صالح صاحب
بدل.
تاسو یادونه وکړه د شاه شهید له پیښې وروسته هم افغان حکومت عکس العمل وشو دا او پاکستان یې په مستقیمه توګه مخاطب کړ. اوس شاغلی عبدالله پاکستان ته خپل سفر وځنداوه، د دې پر ځای چې خپلې هغه خبرې بیا تکرار کړي، افغان حکومت باید څه وکړي؟ یعنی د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په اړه او له پاکستان سره د اړیکو په اړه.
مخکې له دې چې موږ په خپل خارجي پالیسي څه بدلون او تغییر راوړو، د اړتیا شته چې موږ خپل خلک ته، افغانستان خلک ته، افغانانو ته ډېر په واضح الفاظو ووایو چې دا دشمن څوک دي. که تاسو وینئ او دوی دریس ته غږ ونیسئ، دوی وایي چې د افغانستان دشمنان. دا دشمن نوم لري، دا دشمن آدرس لري، دا دشمن مشرتابه لري، دا دشمن څوکیدار لري. یو خو دا اړتیا ده، که چیرې تاسو غواړئ چې خلک حاضر اوسي، چمتو اوسي چې د ارزښتونو څخه دفاع وکړي، زموږ د درې رنګه بیرغ څخه دفاع وکړي، زموږ د قانون اساسي څخه دفاع وکړي، او خلک دې ته حاضر شي چې خپل زامنو ته اجازه ورکړي چې امنیتي قواو سره ګډ شي. باید دوی پوه شوي چې دا دښمن څوک ده، خلک پوهېږي چې دښمن څوک ده، او حکومت د هر غلطه ملاحظه چې دوی سره دي نه غواړي چې دا دښمن ته تعریف ورکړي. دا یو مسله. دوهم، موږ باید خپل خلکو وینو ته ارزښت ورکړو. دا افغانستان لپاره د پرونی پیښه ډېر یو ستر غمناکه پیښه وه چې تر څلور سوه کسان وژل شوي دي او ټپیان شوي دي، او اکثر د اتیا سلنه پورته ملکي خلک دي، ماشومان دي، زنانه دي، او دا عام خلک دي چې هلته کاروبار کوي. نو موږ ته پکار وه چې د دغه ستر جنایت رسمي شکل ملګرو ملتو ته دوسیه ورکړو، خپل خارجي او ملګري ته، او خاصتا امریکایان او اروپایان ته وښایو چې دا کوم عادي پیښه نه وه. تاسو وګورئ اوس پورې د افغانستان د دولت لخوا ملل متحد ته کوم لیکل شوې دوسیه نه ده ورکړل شوې ده چې دا جنایت تر شا څوک دي، د چا لاسونه دي. دا حسب اعلامیه ورکول د حل لاره نه ده. موږ کولای شو دا ده چې د خپل دریز پاکستان سره موږ معلومه کړو. پروسه کال ډاکټر صاحب اشرف غنی وویل چې زه د سولې خبرې کوم، او د پاکستان پیغام ماته مرګ او ژوبله ده. دا د خلکو په منځ کې ډېر ښه اغېزه او تاثیر درلوده، او خلک داسې فکر کوه چې د دې نه وروسته موږ به پوه شو چې زموږ دښمن څوک دي. بیا د هغه وینا وروسته تر ننه پورې معلومه نه شو چې خبره کوم ځای ته ورسېده. موږ اړتیا لرو چې نه یوازې په خپل بهرنی سیاست کې، د خپل داخلي مسایلو کې له وضاحته څخه کار واخلو، چې متاسفانه
مننه صالح صاحب. لکه تاسو چې به هم لوستي وي، د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وړاندیز کړی چې حکومت باید ژر تر ژره د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی ورور انس حقانی اعدام کړي چې په کابل کې بندي دی، او ورباندې د اعدام سزا وتلې. آیا تاسو فکر کوئ چې د داسې کسانو چې د بندیانو په بدل یا بله موافقه کې ځینې کار اخیستل کېدای سي اعدامول به سم کار وي، که نه دا به حقانی شبکې ته یو جدي پیغام ولیږي؟
نه یوازې چې زه د انجینیر صاحب نبیل خبرې تاییدوم، د معلومات لرم چې یو څو موده کېږي چې د افغانستان دولت لخوا حقانی سره پټ خبرې روانې دي چې تر څو د انس له بنده څخه خوشی شي. که دا انس له بنده څخه خوشی شي، دا یو ستر جنایت ده چې باید د دغه جنایت موږ مخنیوی وکړو. او مسله په دې نه ختمیږي چې موږ یو کس یا دوه کس اعدام وکړو. د افغانستان عدلي سیستم باید اصلاح شي، ریفورم راشي، او دا طالبان چې په بند پاتې دي په پلچرخي کې یا په باګرام کې یا نور ځایونو کې، ځینې داسې خلک دي چې دوی په سلهاوو کسان وژلي دي، او قاضی هغه ته درې کاله یا دوه کاله بند ورکړی ده. دا خپل یو جنایت ده چې تاسو یو قاتل ته یوازې دوه کاله، درې کاله یا پنځه کاله سزا ورکوي. سزا یې د دې چې دوی باید عمر قید شي یا اعدام سزا ورکول شي. زه فکر کوم چې د یو سړی اعدامول، حالان کې دا یو څه ناسه خلکو ته کنسلیات ورکولای شي، خو باید موږ خپل عقلي نظام اصلاح کړو، او طالبان باید دې ته پوه شي چې که چیرې دوی نیول کېږي، یا د رشوت په ذریعه، واسطه په ذریعه، یو څو تقلبي ستونزې لیګل په ذریعه، دوی نشي کولای چې خپل انډیوالان د افغانستان د زندانونو څخه